پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. السلام علیکم، ستړي مشه زه صفی الله ستانکزی یم. تاسو ازادي رادیو اوري. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. په دغه غرمنۍ خبرونه کې چې د طاهر روشن په تخنیکي همکاري خبريږي اوري، د سمنګان ولایت نوی والی عبداللطیف ابراهیمی نن په خپله دنده پیل وکړ. همداراز په سوریه کې د څلیرویشتو ساعتونو په جریان کې د اته نوي کسانو د وژل کېدو په اړه هم تاسو ته رپورټ لرو. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه نوریاس نوري اوروي.
پایل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د سمنګان لپاره نوی ټاکل شوی والی عبداللطیف ابراهیمی نن رسمن په کار پیل وکړ. ایراني چارواکي وایي په تهران کې درې پولیس د مسلمانانو د یوې صوفي ډلو له پلویانو سره د نښتو په ترڅ کې وژل شوي. د سوریې په ختیځ ښار غوته کې د دولتي پوځي ځواکونو او د هغو متحدانو په بریدونو کې د زیاتوالي له کبله یوازې په تېرو 24 ساعتونو کې لږ تر لږه 8 نوي کسان وژل شوي، چې 40 ماشومان وو. د خبرونو تفصیل. د سمنګان لپاره نوی ټاکل شوی والی عبداللطیف ابراهیمی نن رسمن په کار پیل وکړ. د ازادي راډیو د سیمه ایز خبریال د راپور له مخې ښاغلی ابراهیمی د امنیتي ځواکونو په حضور کې د جمهوري ریاست د عامه اړیکو د دفتر او د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې لخوا چې د سمنګان لرې کړی شوی والی عبدالکریم خدام هم پکې حضور درلود، رسمن د سمنګانو د نوي والی په توګه معرفي او نن یې په کار پیل وکړ.
دفتر پالیسی عامه ریاست جمهوری و ارگانهای محلی و با حضور داشت والی قبلی سمنگان آقای عبدالکریمی خدام به معرفی گرفته شده و رسما کارش را امروز آغاز کرد.
مجیب الرحمن حبیب زیدی از ازادي راډیو سیمه ایز خبریال: عبدالکریم خدام چې درې ورځې وړاندې د ولسمشرې لخوا له دغه مقام لرې کړی شوی و، د ولسمشر له فیصلې سره مخالفت کړی او هغه غیر عادلانه بللی او ویلي و چې د جمعیت اسلامي ګوند مشرتابه او د نورو مشرانو لارښوونې ته انتظار باسي. د هغو راپورونو په اړه چې ویل کېدل ښایي ولسمشرې د سمنګان د لرې کړی شوي والي د لرې کېدو لپاره له قوې کار واخلي، د بغلان د ولایتي شورا یو شمېر غړو تېره شپه په یوه خبري غونډه کې له ولسمشر اشرف غني څخه غوښتي و چې د دې کار لپاره د بغلان ولایت له پوځي ځواکونو کار نه اخلي. دوی ویلي و چې ولسمشر د دې ولایت پوځي او ملکي چارواکو ته د تیارسۍ امر کړی دی. د سمنګان لپاره لرې کړی شوی والي عبدالکریم خدام په داسې حال کې خپل دنده پرېږدي چې لدې مخکې آتا محمد نور د ولسمشری پریکړه نه ده منلې او ویلي چې تر اوسه دی برحاله ولی دی. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د افغانستان ملي امنیت شورا سلاکار په ریاض کې د سعودي عربستان د کورنیو چارو له وزیر سره ولیدل. د افغانستان د ملي امنیت شورا د دفتر ویاند وایي چې محمد حنیف اتمر او شهزاده عبدالعزیز بن سعود بن نایف بن عبدالعزیز د دوشنبه پورس پر بیلابیلو امنیتي مسایلو خبرې وکړې.
در این ملاقات روی مبارزه با دهشت افغانی، راه‌های آشتی و صلح، همکاری‌های دو جانبه امنیتی بین دو کشور، جلوگیری از تولید و قاچاق مواد مخدر و سایر مسائل، به خصوص فراهم آوری تسهیلات برای کارگران و تاجران افغان مقیم در عربستان سعودی، گفتگوی مفصلی صورت گرفت.
ښاغلی اتمر د سعودي د شهزاده په بلنه د یکشنبه پورز هغې هیواد ته تللی دی. ټاکل شوی چې نوموړی به له نورو لوړپوړو سعودي چارواکو سره هم وګوري. د کندز پولیس وایي چې اووه کسان د بېلابېلو قضیو په تړاو نیولې دي. د کندز امنیه قمندانې ویان انعام الدین رحماني نن ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان د وسلوالو غلاو شکاو د خلکو د ټپي کولو په تورونو بندیان دي. ښاغلی رحماني زیاته کړه چې د نیول شویو کسانو دوسیې د پولیسو تر څېړنې لاندې دي او له بشپړېدو وروسته به عدلي او قضایي ادارو ته واستول شي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. ایرانی چارواکي وایي په تهران کې درې پولیس افسران د مسلمانانو د یوې صوفي ډلې له پلویانو سره د نښتو په ترڅ کې ووژل شول. د ایران رسمي رسنیو د پولیسو د ویاند سعید منتظر المهدي له قوله ویلي چې دغه پولیس افسران د یو بس په کارولو سره په بېرحمانه ډول وژل شوي دي. دوی وایي برید کوونکي نیول شوي دي. فارس خبري اژانس وایي په دې پیښ کې یو شمېر نور پولیس افسران ټپیان شوي او اوس په روغتون کې دي. راپورونه وایي دا پیښه وروسته له هغې وشوه چې د ګنابادي صوفي ډلې پلویان د دوی د ډلې نورو غړو د نیولو په اعتراض راوتلي وو او پولیسو یې د خورولو لپاره اوښکې بهونکی ګاز وکاراوه. په ټولنیزو رسنیو نتایج شوي ویډیوګانې ښیي چې د بلوا ضد پولیس په سړکونو له دغو اعتراض کوونکو سره لاس او ګریوان دي. د سوریې په ختیځ ښار غوطه کې د دولتي پوځي ځواکونو او د هغو د متحدانو په بریدونو کې د زیاتوالي له کبله یوازې په تیرو 24 ساعتونو کې لږ تر لږه 90 کسان وژل شوي چې 40 ماشومان وو. د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنه چې مرکز یې په لندن کې دی پرون وویل چې په غوطه کې په بمباریو د توغندیو په حملو او د هوان په ډزو کې پر 90 وژنو سربیره 470 نور کسان ټپیان شوي دي. د سوریې پوځ تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو دمشق له دې مخکې تل ویلي چې یوازې وسلوال مخالفین په نښه کوي. د سوریې دولتي رسنیو د دې وژنو په اړه وویل چې له غوطه څخه د پلازمینې دمشق پر لور یو توغندی وویشتل شو چې په نتیجه کې یو ماشوم ووژل شو او اته نور ټپیان شول. د غوطه ختیځ چې ملګري ملتونه وایي شاوخوا 400,000 اوسیدونکي لري، له 2014 میلادي کال راهیسې د دولتي ځواکونو لخوا کلابندی ده. او د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
مهم خبرونه مو واوریدل. د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com باندې لوستلی شئ. وړاندې په دغې غرمنۍ خپرونه کې اورئ چې د سمنګان ولایت نوی والي عبداللطیف ابراهیمی نن په داسې حال کې په خپله دنده رسمن پیل وکړ چې د دغه ولایت لرې کړی شوي والي عبدالکریم خدام تر پرونه هم له خپلې دندې نه تېرېده. کارپوهان له دغه اقدامه هرکلی کوي.
دغه اجراءات چې وستوي دي په سمنګان کې، دغه اجراءات په نورو ولایتو کېږي. دا فقط قانوني اجراءات دي او د قانون تطبیق او پلي کېدل دا اساسي شرط دی.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په هیواد کې د روانې جګړې د ختمولو او تلپاتې سولې د ټینګښت لپاره خلک باید سره یو شي.
بیایم یک بار دیگر همونطوری که افغانستان از اشغال نجات دادیم، همه با هم بسیچیم افغانستان از جنگ نجات بدیم.
په سوریه کې په تیرو 24 ساعتونو کې د دولتي ځواکونو او مخالفینو ترمنځ په نښتو کې څه باندې لږ تر لږه 90 کسان وژل شوي دي. د پروګرام په دویمه برخه کې به د روغتیا ژوند شتمنۍ خپرونه واورئ. ازادي راډیو ته غوښتل اوس هم راځو لومړی مطلب ته. د سمنګان ولایت نوی والی عبداللطیف ابراهیمی نن په خپل دنده پیل وکړ. په خوانی والی عبدالکریم خدام ویلی و چې خپل دنده نه لري کیږي، خو اوس یې منلې ده او د نوی والی د معرفي کېدو په مراسمو کې هم برخه درلودله. نسیم شفق د کابل په سټوډیو کې دی او په دې اړه باندې تازه جزئیات راټول کړي دي. شفق صاحب مهرباني وکړئ.
سلام وړاندې کوم. بله، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، د سمنګان نوی والی عبداللطیف ابراهیمی نن له غرمې مخکې په سمنګانو ولایت کې د والی په توګه په دنده پیل وکړ او خپل کاري شروع کړ. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ویاندې منیرې یوسفزاده ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی ابراهیمی په داسې حال کې په خپل دنده پیل وکړ چې عبدالکریم خدام د سمنګان پخوانی والی حمل ته حضور درلود او دی ویل چې لکم جنجال پرته نوې والی ال تخپل دنده پیل کړی ده. منیرې یوسف زاده په دې اړه ویل
پس از چاشت امروز والی جدید سمنگان آقای ابراهیمی با حضور معین پلیسی ارگان‌های محل و والی اسبق آقای خدا رسما به مردم و مسئولین محلی معرفی شد و هیچ مشکلی ایجاد نشد و همه مردم و مسئولین محلی در ولایت سمنگان از یه تغییر تبدیل بسیار استقبال کرده.
باید او ایم چه تردیولان دید سمنگان و پخوانی والی عبدالکریم خدام ویلی و چه دای بلخبل دنده تا هاق وقت لریکیگی چه در جمعیت گند دته وایي ال د سخه وغوړي. تر اوسه پورې جمعیت ګوند د نوی والی د معرفي کېدو په اړه څه نه دی ویلي یا کوم خبرګون نه ده خوده. البته تیر ماښام په بغلان ولایت کې د بغلان ولایتي شورا ویلي و چې کچیرې د سمنګانو د نوی والی د معرفي کېدو په برخه کې له ځواک څخه او زور څخه استفاده کیږي دوی به مخالفت وکړي. البته د ولایت د ولایتي شورا رئیس صفدر موسینی دا خبره او کړي وا او دغه راز دی ولایت د ولایتي شورا ځینو نور غړو. نو کله مې چې د منیره یوسفزاده څخه د نورو والیانو په اړه پوښتنه وکړه چې نوی معرفي شوی دی. هغه ویل چې دا نور والیان چې د کندوز او لوګر او لغمان او میدان وردګ لپاره دی دوی به هم د رواني اونۍ تر پایه پورې معرفي کیږي. خو د خاغلی عطا محمد نور په اړه ویل چې د هغه په اړه هم خبري رواني دي او کېدای شي په هغه اړه هم زر نتیجې ته سره ورسیږي.
مننه. فقط په لنډه توګه کراته وایي ځکه چې عبدالکریم خدام تر پرونه هم نه منله، اوس څنګه وشو چې یو ځل خاغلی خدام د پریکړه ومنله د سیمه ایزو ارګانونو داسې څه نه دي ویل شوي، جزئیات څه دي د دې تصمیمه؟
او پر رسمي توګه په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي، ولې ځینې داسې افواهات شته چې کېدای سي کومه معامله شوې وي او کېدای سي خدام ته په مقابل کې کومه وظیفه ورکړې سي، ولې تر اوسه پورې مرکزي حکومت په دې اړه هم څه نه دي ویلي، خاغلی خدام هم څه نه دي ویلي او د جمعیت ګوند چې خدام ورپورې مربوط دی هم په دې اړه هیڅ
خبره نه کوي. ډېره زیاته مننه کوم نسیم شفق چې د کابل استډیو د سمنګان د ولایت د نوي والي عبداللطیف ابراهیمی د کار د پایل په اړه باندې مخکې خبرې وکړلې. عبداللطیف ابراهیمی نن په داسې حال کې خپل کار پیل کړ چې پخوانی والی عبد کریم خدام ویلی و لدندې نه لري کیږي او تر هغه چې جمعیت اسلامي د ته په دې اړه څه ونه وایي دی په دندې پاتې وي. د سیاسي چارو له کارپو ښاغلي کبیر رنجبر سره رحمت الله افغان په دې اړه باندې مرکه کړې ده. له هغې لومړی د سمنګان د ولایت د نوي والي د دندې د پیل او بالاخره په همدې موضوع باندې پوښتنه کړې ده. ښه چې د هغه مرکه واورو.
تصمیم د ولسمشر سوس عملی کیږي د خپل قانوني کار دی او خپل د اداره په چوکاټ د قانون کې دی د دې فکر سوی دی او فکر کوم چې دا رسې اقدامات په نورو ولایتونو ته هم وشي، ولی غیر دې هم معاون دی والی هم کوم تشویش خپل کوډله او عدم اطاعت کوم بل ولایت کې شاروالم دا کار کړی وي، یعنی او تعداد افراد دغه سي د عدم اطاعت خکار کړی او د ټول په مورد کې باید همدغه سي برخورد وشي. په هغه حالت کې هغه نظم د اداري بیرته منځته راځي او زه فکر کوم چې هغه حیثیت د مرکزي دولت ساتل کیږي او د ټول مهم دا دی چې قانون تطبیقیږي او قانونمند کیږي. اداره دا ډېره مهمه ده او دا کار باید حتما ادامه پیدا کړي او وشي.
په بلخ کې هم د تورته استونزه ده، حکومت به څوک دی لپاره چې د بلخ د حکومت نوی والي د جمهور لخوا معرفي شوی د ترسو ال ته رسمي توګه معرفي سي؟
زه فکر کوم چې هم دا قصي یو پلان به وي دا چې بیا خپل والي چې د بلخ سره کناکت لمن شي د دې په قسمت کې بیا افغانستان خلق ته جواز دي، مګر قانوني برخورد به وي. دا فکر کوم چې خپل د دې مرکزی دولت د اعتبار او حیثیت لپاره ډیره مهمه ده چې د ولسمشر احکام د قانون په چوکاټ کې حتما عملي شي، او که هغه نه عملي کیږي نو دا د دې معنا لري چې مرکزي دولت خورا کمزورې دی او هم هغه انعکاس یې په خلکو کې ډېر منفي دی او هم پروژې د موږ د امنیتي ارګانونو ډېر منفي اغېزه کوي او په دې باندې زیاتره چې موږ د دولت مخالفین په دې خوشحالیږي او غوی نور هم روحیه اخلي. لامدې لپاره دی چې باید قانون تطبیق شي. د خپل دغه اجراءات چې وستوي دي په سمنګان کې دغه اجراءات په نورو ولایتونو کې کیږي، دا فقط قانوني اجراءات دي او د قانون تطبیق او پلي کېدل دا اساسي شرط دی یو دیموکراتیک نظام دی. ولې دیموکراسي او دیموکراتیک نظام هغه اساسي ستنه د قانون حاکم.
د افغانستان د سیاسي چارو له کارپو ښاغلي کبیر رنجبر سره مو مرکه واورېدله. هغه د سمنګان ولایت د نوي والي عبداللطیف ابراهیمی د دندې پیل د قانون حاکمیت او د قانون تطبیق وبله او ویل چې له دغه کاره باید په نورو ولایتونو کې هم کار واخیستل شي او د ده په خبره که دغه کار په بلخ کې هم وشي دا به د قانون له حاکمیت او تطبیق پرته بل هیڅ هم نه وي. د ازادي رادیو لملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio.
ما
مرانه چې ازادي رادیو ته غواګیست. اوس هم د اقتصادي خبرونو د خبرولو وخت را رسیدلی دی. خان محمد سیند اقتصادي خبرونه جوړ کړي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د هیواد قانون خوندي کیږي. په هغه اعلامیه کې چې ولسمشرۍ ماڼۍ په دې اړه خبره کړې راغلي چې جمهور رئیس تېره ورځ د بدخشان د ولایتي شورا له غړو سره په ناسته کې ویلي چې قانون او طبیعي منابع د افغانانو ملکیت دی او حکومت ژمن دی چې وی ساتي. په اعلامیه کې د جمهور رئیس په قول لیکل شوی چې حکومت د قانون او طبیعي منابعو خوندیتوب په پام کې نیولی، خو په دې برخه کې د خلکو همکاري هم ضروري ده. جمهور رئیس ویلی چې د هیواد له طبیعي منابعو څخه باید سمه ګټه پورته شي. په پام کې ده چې د ټاپي یا د افغانستان له لارې هندوستان او پاکستان ته د ترکمنستان د ګازو د لیږدولو د پروژې کارونه د جمعې په ورځ په هرات ولایت کې پیل شي. د دغه پروژې په پرانیست غونډه کې به د افغانستان، پاکستان، هندوستان او ترکمنستان لوړ پوړي چارواکي ګډون وکړي. د هرات د والی بیان جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل د دغه پروژې د پیلېدو لپاره تیاریان نیول شوي دي. افغان چارواکو په خاطر دی ویلي چې په دغه پروژه کې به زرګونو افغانانو ته د کار زمینې برابرې شي او د پروژې له بشپړېدو سره به افغانستان هر کال شاوخوا 1500 میلیونه ډالره ترانزیتي حقوق ترلاسه کړي. او دا دی په کابل ښار کې د خوراکي موادو بیې د قزاقي وړو 1.5 کیلوي بوجۍ 1000 افغانۍ، د بورې 1.5 کیلوي بوجۍ 1600 افغانۍ، د وریجو 1.5 بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1000 افغانۍ او سربیره پر دې 1 لیتر پټرول 450 افغانۍ او 1 لیتر ډیزل 450 افغانۍ. او نن په کابل ښار کې افغانۍ له بهرنیو اسعارو سره داسې بدلېږي: یو امریکایي ډالر 9.5 افغانۍ او 40 پوله، یو یورو 50 افغانۍ او 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 18 افغانۍ او 10 پوله، زر ایرانی تومن 14 افغانۍ او 80 پوله، او زر پاکستانی کلدارې 611 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه هم د ازادي راډیو په ویب سایت www.azadiradio.com باندې لوستلی شي. اوس هم راځو یوې بهرنۍ موضوع ته. رپورټونه وایي د سوریې په ختیځ ښار غوطه کې د بشار اسد د پوځي ځواکونو او د هغه د متحدانو په بریدونو کې د زیاتوالي له کبله یوازې په تیرو 24 ساعتونو کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي چې 40 تنه ماشومان دي. په سوریه کې د ملکي تلفاتو د ډیرېدو خبر په داسې وخت کې خپور شوی چې 2 ورځې مخکې د امریکا متحده ایالتونو یو وار بیا د بشار اسد پر رژیم تور پورې کړ چې د ملکي خلکو په سیمو کې په جګړو کې کیمیاوي وسلې استعمال کړې دي. فرشتي جلالزی د دې مسلې جزئیات راغونډ کړي او هم د اوس په سټوډیو کې دي. فرشتي، د سوریې په ختیځ ښار غوطه کې د ملکي تلفاتو په اړه ووایي او د ووایي چې دغه خلک څنګه وژل شوي دلته.
و اوریدونکو، ستړي مسلې د لکه څنګه چې تا ول سفی الله په دمشق ښار په څنډه کې په پرته سیمه غوطه تل شرقیه کې وسلوالو کسانو لیوی خوا د غسیم خلق پراکټ وشت دی. لبلی خوا د رپورټونو پر اساس ویل کیږي چې د بشار الاسد ځواکونو په د غسیم کې بمباری کړې ده. رپورټونه وایي چې د پر د غسیم باندې پراکټي حمله کې لپاره راهیسي یو تن ماشوم وژل شوی او ته تن پکې زخمیان دي. خود سوریه د بشری حقوقو د څارنې ټولنې چې مرکز یې په لندن کې دی ویلي چې په د غسیم کې د حکومتي ځواکونو او د هغوی د متحدان لوري په بمباریو کې او د هوان په دزو کې پر دې سربېره چې نږدې 100 تنه وژل شوي دي، 400 او 100 تنه زخمیان شوي دي. د سوریه پوځ تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو دمشق تر دې مخکې رد کړي و چې دوی پر ملکي سیمو باندې بمباری کوي او تل یې پر مسلوالو باندې د دغه کارونو پلو راچولې ده. د سوریه دولتي رسنیو په دې اړه ویلي چې له غوطة الشرقية څخه د دمشق پر لور یو توغندی وروشتل شوی و. د غوطة الشرقية سیمه کې چې ملګري ملتونه وایي 400,000 اوسیدونکي لري، وضعیت ملګرو ملتونو د سازمان په حواله لا کنټرول د وټلو په حال کې دی. دغه سیمه له 2014 میلادي کال راهیسي د بشار الاسد د امنیتي ځواکونو لخوا کلا کلا بند.
بله، مننه. په نړیواله کچه په دې اړه چې په 13 ساعتونو کې 9 کسان وژل شوي دي په سوریه کې، بیا په یوه وړه سیمه کې په دې اړه څه عکس العملونه راغلي دي؟
تر اوسه خو لا په غربي دولت هیوادونو کې ډیر وختي دی، نو وبګورو چې د ورځې څه خبرې کېږي. خو د سوریې د بحران لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همکارۍ مشر فانوس ممتاز ویلي چې پرون ډیر زیات ملکي کسان ووژل او زخمیان شو. هغه ویلي چې په غوطة الشرقية کې وضعیت له کنټروله د وتلو په حال کې دی، او د پر دواړو خواوې غږ کړی دی چې د ملکي بېګناه خلکو وژلو ته باید خاتمه ورکړي او دغه لړۍ باید بنده سي. په ادلب او د دمشق څنډې ته په پرته سیمه غوطة الشرقية کې د وروستیو تلفاتو په اړه د غبرګونونو د نړیوالو غبرګونونو څخه مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په مسکو کې په عمومي ډول پر وضعیت خبرې وکړې. وی ویل چې په سیمه کې د اوربان د ټینګولو لپاره هڅې له کوم مثبت ځواب سره نه دي مخ سوي.
выдвигаются призывы к сирийской правительственной армии.
دوی د سوریه د حکومت لپاره زغشتنه سوي چې تهاجمي عملیات بند کړي دي لپاره چې د بشري مرستو رسولو ته وخت پیدا سي او وضعیت قرار سي. د یوې میاشتې اوربند لپاره هڅې پیل شوې دي، خو لا نتیجه نه ده ورکړی. ستونزه دا ده چې په ادلب او د دمشق ختیځ لور ته په هغه سیمه کې چې غوطة الشرقية ورته ویل کېږي، د النصره جبهه د وسلوالو واکمني ده. دا هغه ډله ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د تروریستي ګروپ نومور باندې یشې دی. سفیولله، آخري خبر دا چې د امریکا متحدو ایالاتو او یو شمېر نورو غربي دولتونو د سوریې پر رژیم باندې تور پورې کړی چې په دغسې ملکي سیمو کې د کلورین ګاز په څېر وژونکي کیمیاوي وسلې موادو څخه د وسلې په توګه کار اخلي. په دغه پرونۍ پېښه کې د داسې کومې مسلې رپورټ تر اوسه نه دی ورکړل شوی.
زیاته مننه کوم فرشته جلال دی چې د سوریې په غوطه ښار کې د ملکي تلفاتو په اړه باندې جزئیات راکول. 9 کسان په تېرو څلوېښتو ساعتونو کې په جنګ کې وژل شوي دي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په هیواد کې د روانې جګړې د ختمولو او د تلپاتې سولې د ټینګښت لپاره د خلکو یووالی مهم دی. د دې شورا رئیس کریم خلیلي دا خبرې نن سهشنبه په کابل کې د قومي او جهادي مشرانو او د ولایتي شوراګانو سره د سولې ملي او مشورتي کانفرنس کې وکړې. وصل وصال دغه کانفرنس تعقیب کړی او همدا اوس د کابل په سټوډیو کې دی. مهرباني وکړئ وصال صاحب.
من سترنګ صاحب تاسو ته ټولو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل، د افغانستان د سولې عالي شورا په هیواد کې د روانې جګړې د پای ته رسولو او د تلپاتې سولې د ټینګښت په برخه کې ولسی ملاتړ او یووالی مهم بولي. د دې شورا رئیس کریم خلیلي نن په کابل کې د قومي او جهادي مشرانو د ولایتي شوراګانو سره د سولې ملي او مشورتي دوه ورځنی کانفرنس ته وویل چې که ولس سره یو موټی شي نو کولی شي چې هیواد له روان ناورین او ستونزو نه را بهر کړي. ښاغلی خلیلي وایي سوله د ټولو افغانانو یو ګډ اړتیا ده او د ټینګښت لپاره باید ټول په ګډه هڅه وکړي. سوله زموږ یوه جدي اړتیا ده او په دې اړه باید ټول هڅه وکړو. قومي سپینګیرو، د ولایتونو استازو او د جهاد د دورې رهبرانو، راځي یو ځل بیا لکه څنګه چې مو هیواد له یرغل نه وژغورو ټول سره یو ځای شو او هیواد له جګړې اور او وینې تویدنې نه وژغورو. خغله خلیلی وایي ترغی چې د سولې بهیر ولسی نشي په هیواد کې د سولې هڅه ځای نه نسی. د افغانستان د سولې عالی شورا د رئیس په خبره یو شمېر کړیو د بهرنیو پلمسون هڅه وکړه چې د سولې عالی شورا سبوتاژ او دغه بهیر له ناکامۍ سره مخ کړي، خو په خپل هڅو کې بریالي نشول. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د سولې بهیر د پراختیا او بریا لپاره د علماو، مدني ټولنو، ځوانانو، د قومي سپینګرو او جهادي مشرانو سره مشورتي ناست.
زیاته مننه کوم وصل وصال. وخت کم دی، په بل پروګرام کې بیا تاسو ته راشو. اوریدونکو، اوس هم د کابل چاپ د نن مطبوعاتو تبصره له حمید مومند اورو.
په کابل کې خبردونکو رسپانو نن بیا هم د ځینو والیانو د لرې کولو په تړاو د ارګ او جامعت ګوند ترمنځ په رامنځته شوې لانجې او د پاکستاني چارواکو د څرګندونو په اړه په پورته شوو غبرګونونو بحثونه کړي دي. ویسا ورسپانې د ولسمشر له لورې د ځینو والیانو له ګوښه کولو وروسته د جمعیت ګوند او د ارګ ماڼۍ ترمنځ موجوده لانجو ته په اشاره حکومت ته خبرداری ورکړی دی که سمدستي له ځینو ولایتونو سره د راولاړو شوو لانجو غم ونه خوړ نو د ډاکټر نجیب پیښه به پرې تکرار شي. ورسپانې لیکلی دی چې ولس د کابل او ولایتونو ترمنځ د اختلاف او بغاوت په منځ کې خپله راتلونکې ډېره تیاره ویني او حکومت ته پکار ده چې د ولس دغه اندېښنه لرې کړي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د بلخ او سمنګانو د والیانو د ګوښه کولو په وړاندې د جمعیت ګوند دریز د ملي ګټو قانون او هیوادنیو ارزښتونو په خلاف بللی او لیکلی دی چې جمعیت ګوند دا مخالفت داسې مهال څرګند کړی دی چې نورو سیاسي ګوندونو له دوی پورې د تړلو والیانو د ګوښه کولو هرکلی کړی دی. ورځپاڼې په خپله سرلیکنه کې د بحث په دوام لیکلی دی چې ځینې کړۍ قانون، ملي حاکمیت او ملي ګټې ننګوي او د اداري اصلاحاتو او فساد پر ضد د مبارزې لپاره روانې هلې ځلې زیانمنوي. ورځپاڼې لیکي چې د ګوښه کړی شوو والیانو تر شا ولاړ ګوندونه په هیواد کې د ملي یووالي په خلاف په قومونو کې د کرکې او نفرت تخم شیندي چې د ورځپاڼې په وینا حکومت باید مخنیوی وکړي. ورځپاڼې دا ویره څرګنده کړې ده چې د دغو کړیو لخوا له رامنځته شوی حالت نه د هیواد تاریخي دښمن ګټه پورته کوي، هغه چې د افغان حکومت د مشرانو د ښه مدیریت له کبله اوس انزوا ته ټیل وهل شوی دی. خو ملي ارمان ورځپاڼې بیا لیکلی دی چې د جمعیت اسلامي ګوند په خپل یو بیان کې د ارګ له لورې د سمنګانو د والي له ګوښه کولو سره د خپل مخالفت تر څنګ ویلی دی چې ښاغلی خدام د ملي یووالي حکومت د رامنځته کولو هوکړې له مخې والي ټاکل شوی و او د دې لپاره چې جمعیت ګوند د حکومت یو اړخ دی نو دا فرمان ردوي. د پاکستاني چارواکو د روسي سرګندونو په اړه د افغان دفاعي چارواکو غبرګونونه بله مهمه مسله ده چې د کابل ورځپاڼو پرې بحثونه کړي دي. افغانستان ما ورځپاڼې لیکلی دی چې د افغانستان دفاع وزارت د پاکستان د لوی درسیز دا څرګندونه چې د ترهګرو مرکزونه په افغانستان کې دي په کلکه رد کړي او ویلي دی چې پاکستاني چارواکي د ترهګرو د موجودیت په اړه ثابت نظر نه لري. ورځپاڼې لیکلی دی چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا د مونیخ په امنیتي غونډه کې د وینا په محل ادعا کړې چې دوی القاعده، طالبان او جماعت الاحرار ته ماتې ورکړې، خو د افغانستان له لورې دوی ته ورپېښ ګواښونه لا هم پر خپل ځای دي. خو ورځپاڼه د جنرال باجوا د دغو ادعاو په اړه د افغانستان د دفاع وزارت د غبرګون راغستې ده چې ویلي دي د کوټې شورا، حقاني شبکه، القاعده او نورې ترهګرې ډلې په پاکستان کې دي.
اوس هم اسمت سروان تقاقدو چه یو جالب مطلب وی
ناسا دا یوی دستی تر ژغ چټکی البوتکی پا جوړولو بوختره چه ژغ یه تیت وی خو سرعتی پا هر ساعت که نشده یو زرو سل مایل وی. د انډیپندنت ورځپاڼې د راپور له مخې د امریکا د فضایي تحقیقاتو اداره یا ناسا د دې الوتکې چې په کوایډ سوپرسونیک ټکنالوژۍ سمباله ده از میشت پیل کړی دی. د دې الوتکې سرعت به د کانکورد الوتکې دوه برابره وي. کانکورد هغه تر ژغ چټکې الوتکې وي چې د لندن نیویارک او پاریس نیویارک ترمنځ یې تګ راتګ کوو، خو ژغ یې ډېر لوړ و. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ هم د بودیجې په وروستۍ مسوده کې تر ژغ د چټکې مسافر وړونکې الوتکې د جوړېدو طرحه تایید کړې ده.
ستاسو له پیغامونو
افغان له زابل سره خرخیم څنګه چې ان شاء الله تعالی امید شته چې فرزانه کال وهم د آبادی د خوشی او کالی ولی متاسفانه چې روس خو واورسته ده خو له بده مرغه د خاک افغان ولایت او له غزنی سره تړل شوی لاغې مستد شوی او فکر ته نشي کېدای ملحاظ له مرکزی او ولایتي ادارې زخمو یو خاصه چې دغه لارو ته یو توجه وکړي تر وو په معمولی ورختن په معمولی واور سره مستد نشي. اوس خو واور هغه مهم ده چې متل نور دی اما ترانسپورت ورباندې ماتل شوی ولی متاسفانه چې دا لارې هغه مره خراب دي چې هیڅ توجه نه درته په معمولی ورختن سره هم هغوی مستدیږي او هغو کې مشکلات راټکېږي او د دې سیمې د خاک افغان خلک راتګ نشي کولی. خاک افغان یې داسې ولسوالۍ ده چې لډېرو سیمو ورځخرایر ورباندې راغلی دي، هغوی خلکو ته هم مشکلات جوړېږي، که د روزګان او د چوپان او د سنګي مارشي او د اجي او د جاغوري او دا د لارې هم ټولې په خاک افغان راغلي دي. نو لحاظ دغه پیام نشر کړي او مرکزي حکومت او له ولایتي ادارې سره باید ستاسو اداره یو بحث پرې وکړي. السلام به احترام افغان خاک افغان
د لوګر ولایت په ازر شالي کې وروره دا کوم سړک چې منځور شوی دا د پښېدلو پیسې ورغلې وي، یو درې نیم سو لک روپۍ ورغلې وي. په درې نیم سو لک روپو کې 15000 روپو کار نه سو وروره واري ورېدلې دي کله شالي ته ځي مرکز پورې کلینیک ته سي هسپتال ته په پخو دي پخې ته ويږي ټول ډاکټر ما څنګه نشلای شي جریګانې ټولې وروره منګار شفای کلار موږ د څنګه باید دل کې ټول وړو مقامات ته داخله کوم چې باید څنګه الکی وساله.
بله السلام علیکم، سیف لخوص لایت خبر کوم ز پچلات او تر سیف اشرف غنی احمدی وند تخ کوم چې خوص د نوی کماندان پر اتک سره د خوس وزا بلې وورز څخه د کنټرول لاندې راځي. زه له ولسمشر څخه هیله کوم چې امنیت کماندان په خوس کې مقرر شي. زه تر ډېره مننه کوم له ولسمشر اشرف غني څخه چې موږ ته یې داسې شخص سره معرفي کړو خوس ته.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دی. دا د ازادي راډیو دریز نه دی.
ازادي راډیو ته غواګیاست. وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. نوریاس نوری سټوډیو ته راغلی تو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونو لنډیز وړاندې کړي. تر هغې وروسته به د ناجیې صافۍ په کوربتوب د روغتیا ژوند شتمني پروګرام وړاندې شي.
د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي چې د سمنګان لپاره نوي ټاکل شوي والي عبداللطیف ابراهیمی نن رسمن په کار پیل وکړ. د دې ادارې ویاند منیرا یوسف زاده نن ازادي راډیو ته وویل چې د سمنګان پخوانی والي عبدالکریم خدام چې درې ورځې وړاندې د ولسمشر د فیصلې له مخې له دندې لرې شوی وو او له دغې پرېکړې سره یې مخالفت کړی و، نن د نوي والي د معرفي په مراسمو کې په خپله حضور درلود. د افغانستان ملي امنیت د شورا سلاکار حنیف اتمر پر یاس کې د سعودي عربستان د کورنیو چارو له وزیر سره په هغه هیواد کې د میشتو افغان کارګرو او سوداګرو لپاره د اسانتیاو د برابرولو په ګډون پر یو لړ مهمو موضوعاتو خبرې وکړې. حنیف اتمر چې د سعودي د شاهزاده په بلنه د یکشنبې په ورځ هغه هیواد ته تللی، ټاکل شوی چې له نورو لوړپوړو چارواکو سره هم د افغانستان او د دواړو هیوادونو ترمنځ پر یو لړ موضوعاتو خبرې وکړي. ایرانی چارواکي وایي په تهران کې درې پولیس افسران د مسلمانانو د یوې صوفي ډلې له پلویانو سره د نښتو په ترڅ کې ووژل شول. د سوریې په ختیځ ښار غوطه کې د دولتي پوځي ځواکونو او د هغو د متحدانو په بریدونو کې د زیاتوالي له کبله یوازې په تیرو 24 ساعتونو کې لږ تر لږه 98 کسان وژل شوي چې شل یې ماشومان وو. په جرمني کې عمومي نظر پوښتنه ښیي چې په دغه هیواد کې AFD ښي اړخه ګوند پر سوسیال ډیموکراتانو برلاسه شوی دی.
یا د ژوند شتمنی
السلام علیکم. د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام ته خرغلی دوستانو، ز ناجیه سپایم او په خبرونه کې د داخله ناروغي متخصص ډاکټر لطف الله توخی نن د بختورګو یا ګردو په ناروغي خبرې کوي او مکتبه معلومات راکې هم دغه موضوع یو راپور چمتو شوی. راپور ووري بیا راګرځو خبرونه ته. د پښتورګو دنده په بدن کې له وینې څخه د اضافي موادو بیلول او له بدن څخه خارجول دي. روغتي کارپوهان وایي ځینې لاملونه د ګردو د فعالیت خنډ ګرځي چې یو له دې لاملونو څخه د ګردې د تیګې پیدا کول دي. کچېری په خپل وخت د دې ناروغۍ درملنه ونه شي کېدای شي ګردې هم له منځه یوسي. تر اوسه پورې د دې ناروغۍ د پیدا کېدو اصلي لامل نه دی څرګند، خو ډاکټر پرویز اقبال وایي د پښتورګو د تیګو په پیدا کېدو کې بیلابیل فکتورونه وانډه لري چې تر ټولو مهمې د بدن د مایاتو کمښت خودل شوی.
د پښتورګو په تیګو کې محیط ډیر زیات رول لري. هغه منطقې چې په هغه کې هوا ګرمه وي، خولې ډیر زیات وي او انسانان په کافي اندازه سره اوبه ونس کې ادرار غلیظ شي، کولای شي پاینده کې د تیګو د رامنځته کېدو لامل وګرځي. له بله پلوه د تیګو په جوړېدو کې د وایټامین ډي زیات جوړېدل د کلسیم د زیات رسوب لامل ګرځي او په زمينه کې هغه کسان چې هغوی همیشه خولې ترې بهي کې یا وږي ورتوي یا د لمر لاندې کار کوي یا په بټیو کې کوي او همیشه خولې وي یا اشپزان دي یا هغه خويندې چې په اشپزخانو کې د غټو کورونو مسولیتونه په غاړه همیشه په ګرمۍ کې کارونه کوي، خولې ترې بهي کې په کافي اندازه باندې وبونه چي کولای شي چې په دې کې دغه ناروغي رامنځته شي. په زمين کې ارثت هم د ځینې ناروغۍ پر رامنځته کېدو کې رول لري. په زمين کې ځینې ناروغۍ دي چې حتی د پښتورګو د تیګو لپاره زمينه مسایده لکه هایپر پاراتایرایډیزم د درخیا غوډي یا هغه غوټه چې په ورمی کې مونږ او تاسو لرو د دې د زیات فعالیت لامل کولای شي چې په دغه ناروغانو تیګ رامنځته شي. حتی هغه کسان چې په بستر باندې پراته دي او هغوی حرکت نشي کولای دي چې هم د ناروغۍ رامنځته کیږي.
په دې ناروغۍ ځینې اخته کسان د لوبیا، نخوتو او مالګینو شیانو له خوړلو ډډه کوي، خو ډاکټران دا کار د روغتي کارپوهانو په مشورې پورې اړوند بولي. ډاکټران وایي د دې لپاره چې له دې ناروغۍ خوندي واوسئ، په ځانګړې توګه د ګرمۍ په موسم کې ډېر مایعات واخلئ او همیشه یو ډول خواړه مه خورئ. د ځای په ځای ناستې څخه مخنیوی او د ورزش ترسره کول هم د دې ناروغۍ په مخنیوي کې ستره ونډه درلودلی شي.
روغتیا د ژوند شتمني په همدې خبرونه کې واورئ.
بیا هم دوستانو خرغلی خبرونه په ژوندۍ بڼه اورئ، تاسې هم په خبرونه کې برخه واخلئ. زموږ د اړیکو شمیرې دي 0999215 او بله شمیره هم ده 0923215. ډاکټر صاحب توخی به د خبرونې په سر کې موږ ته د پښتورګو د ناروغۍ په اړه یو څه د تاریخچې په اړه هم معلومات راکړي، بیا به راځو نورو پوښتنو ته.
ګورده یو د حیاتی اعضاو څخه چې موږ په بدن کې تقریبا تر څلورو زیات حیاتی اعضا لرو، مطلب دا کچرته دوی په مرض اخته کیږي یا په نشتون کې ژوند ګواښ سره مخامخ کیږي، یعنی دوی په نشتون کې ژوند زموږ امکان نه لري. سیاول موږ په حیاتی اعضاو کې اول دماغ لرو، کچرته زموږ دماغ په مکروب باندې اخته سي نو دا غي نورسته موږ ته مختلف امراض پیدا کیږي، حتی که زموږ دي حتی ورسیږو نو موږ د مرګ سره مخامخ کیږو. دویم د حیاتی اعضاو څخه زمونږ قالب د زړه د چې هغه هم د هغې په نشتون کې یا د هغې د فعالیت په درېدو سره زمونږ ژوند خاتمه مومي او زمونږ ژوند د ګواښ سره مخامخ کیږي. په همدې ترتیب ځیګر هم زمونږ د حیاتی اعضاو څخه یو جز ده چې د هغې په معافت اخته کېدو سره د هغې په نشتون کې زمونږ ژوند د ګواښ سره مخامخ کیږي، حتی د هغې په نشتون کې زمونږ ژوند ناممکن ده. او د هغې درې څلورم زمونږ سي نن د موضوع بحث ده ګردي. ګردي هم د زمونږ د حیاتی اعضاو څخه یو جز ده سه د الله جل جلاله زمونږ د پاره نه د انسان ټول ژوند ته کوم د سه فکر وک ټول ژوند د الله طرف مونږ ته یو نعمت ده. که زمونږ په یو نوک باندې دردي او یا زمونږ نوک په درد اخته نشتونی دا مونږ ته جنجال په خولې سي. په همدې ترتیب ګردي الله پاک زمونږ د پاره یو ستر نعمت پیدا کړی سي. دا دوه جوړی لري او د دوی په شتون کې د دوی په روغ ساتنه کې یا که چېرته دروغي نو انسان به روغي. او کوم کسان چې د ګردو تکلیف لري یا د ګردو تکلیف تیر کړی وي، د ګردو ډیر خطرناک دردونه دي او سه وروسته اما اسباب باندې خبرې وکړو. دا دوه جوړې دي چې د دوی یو جوړه کوي، یعنی یو کني دوهمه د هغه سره همکاري کوي او زمونږ ژوند مخکې ځي. یعنی که چېرته زمونږ ګردي تکلیف پیدا کی حتی خبره جری ته ورسیږي، که چېرته زمونږ یو ګرده نه نو دا بل ګرده د هغه سره همکاري کوي ژوند مونږ تیرولی سو، یعنی یو ګرده هم کفایت کوي. رازو هغه ته امراضو ته په امراضو باندې به مفصل بحث وکړو. ګردې چې زمونږ په بدن کې کمی وظایف سرته سي په هغې باندې هم باید بحث وکړو. مکه مخکې سي په هغې قربانې بحث وسو، د خپرونې په سر کې باندې بحث وسو. وظایف د ګردې څه شی دي، کوم میتابولیزم، کوم شان سي زمونږ په بدن کې حجرات په هغې باندې سلیل ساته میتابولیزم کیږي، دغه میتابولیزم په پای کې کوم اضافي مواد دي هغه د دغه وینې د جریان په واسطه باندې راځي ګردو ته، په ګردو کې فلتر کیږي. یعنی په سلیل ساتو کې زمونږ ګردې تقریبا 180 لیتره مایات، د ډیر مایات دي، دا تصفیه کیږي د میتابولیزم په پای کې. دغه 180 لیتره مایات فلتر کیږي، سده څخه تقریبا 9% جذبیږي بیرته، سده مفید مواد دي، او 1% د دې څخه چې هغه د ادرار په شکل باندې هغه مونږه اطراح کوو.
اوریدونکو دای د پښتون اخلو مهرباني وکړئ لمړی هم ځان راو پیژنئ.
نجیا صبح خور، سلامونه و احترامات مومنه محترم دکتر سبتم، سلامونه اولم دکم پزلادی وردگی بمبندی چک و لسوالی
مانانا
وردگ سب مهرباني بخیر آلیم.
اوره د محترم ډاکټر صاحب نن دا پښتنه د موږ یو مریض دی چې کله تور چای وڅکي دا د ګردو مشکل در ورته پیدا کوي او کله کله میوه کې دا کله وخري ورته پیدا کوي غیر د دغه نه چې استفاده ونه کو درد نه وي صرف د دغه دغه شاونه نه چې دا استفاده کوي د تور چای نه او د کلو نه نو درد دې ډیر زیاتی وي او دا چې بایټ شپاخونی پوری بوزال ته بیا سیرو ورته پاستا کوو دا سه فوري مشکل ورته پیدا دویم دا سه مشکل نه لري چې دائم ګردې درد کو که په دغه یو متصل
ډېره زیاته مننه وردک صاحب ډاکټر صاحب معلومات درکړي مهرباني ډاکټر صاحب
صافی خور فضل هدی وردک سوال کړی او دی ویل چې کله زموږ مریض کور کې ستور چای وسکي او کیله وخوري دغه دوه شان زموږ په بدن کې د کوم قسم یادونه کوله د دې امراض کله زیاتیږي د دې ورځ جواب ترازم کله چې زموږ په بدن کې مایات کم سي کله چې زموږ بدن کې مایات کم سي یا یو مریض په ډېر د ثقیل کارونه کې خصوصا د اوړي په موسم کې کله چې دوی کار کوي یا زموږ خویندې سه په آشپزخانه کې یا تنور تر غاړې کار کوي دوی په بدن کې مایات کمیږي څ کله د بدن کې مایات کم سلو نو د دوی ګردې الته دغه وینه غلیزه کیږي څ کله غلیزه سله نو مونږ وایو چې الته دغه مایات څ کم دي دغه اضافي مواد د الته ترسب کوي څ اندغه ترسب یو وخت کې دوامدار پاتې سي نو کېدی سي د ګردو کاني مونته جوړ کی د ورور سوال وکړو چې زموږ په کور کې مریض د کله چې تور چای وسکي او همدارنګه کیله دغه دواړه غلیز خواړه دي کله چې دوی چای وسکي خصوصا تور چای چې بده کې بعض سړي نه سوي دي چې د خپل د رنگ ځینې طبي رنگ نه ده دغه د چای تور رنگ څه ځکه طبي رنگ نه ده د ترنګ ورکول کیږي اصلا د مواد سي د نور دي ترنګ ورکول کیږي نو کله چې دوی چای وسکي دغه اضافي مواد کم په چای کې دغه رنگ دغه ته په ګردو کې پاتې کیږي ترسب کوي او د دوی د ګردو هغه مایات څه کوم دي نارمل مایات دا کمیږي دغه مواد ته ترسب کوي نو دوی ته د ګردې درنیږي اول ته دوی درد حس کوي همدارنګه کیله هم ته پندې ترتیب مونږ ویلې کېدی سي دوی مریض یو تکلیف لري که یو عادي شخص یا یو روغ شخص کیله وخوري کېدی سي نقص ورته پیدا نه کی همدارنګه په کیله کې دا سه کلسیم زیات دي نو د دوی مریض کچې ته دوی یو ډاکټر سره مشوره وکړي او د دوی دغه مریض یو ځل د دوی ادرار مینه سي د ګردو مکمل چک وسي نو کېدی سي دوی مریض به دغه تکلیف لري ځکه نور خلک کېلو خوري کېدی سي مشکل ته بيخني کې دوی مریض کېدی سي یو مشکل لري دغه دوه شنه باندې تاثیر کوي
بل اوریدونکو د منیر ل غزنی نه مهرباني وکړي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري
بلې منیر دی غزنی دی کور سالې نه تاسو ته احترامات سلامونه وړاندې کوم
وعلیکم السلام مهرباني
وختنه د ډاکټر صاحب محترم د ماده دا یو ځل د شپ ګردو کې څنګه پیدا شي هغه بیا دوايي سره یا عملیات تر کې سره وباسي نو دوم ځل بیا څنګه پیدا کیږي ګردو کې کرچ پیدا کیږي تر څو ورته وایو کو نو څه خل هغه دوم ځل بیا د څنګه مخنیوي وکي او بل وختنه مدار چې کله د ګردو سخت تکلیف د سخت درد لري انسان کوم وخت کې دا درد سم ویلی شي او کله چې درد خلص درد او تیر کې او کستان وي
مهرباني لرئ
مننه د مونږ ورور څخه د غزنی زنګ را وهل دی ویل کچرته یو نفر د ګردی کانه یې شګه ولري او دا عملیات سي اینده کې ورته بیا پیدا سي بیا به څو کې او بل کله د سخت درد په وخت کې به دې څو کې اول بدراسو سید ګردو تیګه منګه مخ کې ویل ارشاد پدې باندې پدې کې رول لري ارشاد پدې معنی سیزن داس خلک دی چې دوی په ارسی ډول دی دوی ګردی سدي اوګزلیټ خاصیت لري دوی خپل کانی جوړي او کچرت داس دوی دا تکلیفونه لري او یو تصادفي ورته پیدا شوی وي او دوی عملیات کړی وي او کدي سروس ته د تداوی څخه دوی دا کار دا مشکل پیدا نسی او کچرت د دوی په ایرسی ډول سره د فامیل کې د دوی مور پلار کاکا دوی دا مشکل لري نو دا یو قسم ایرسی غونډه غلري دوی ته باید ډاکټر مشوره ورکړي چې هغه شان لکه مخکې سم یادونه کېلا پالک د سی باز شان سی کلسیم ډیر لري نو دوی دا ګردی د دوی ګردی نه سکول سه دغه مواد په صحیح ډول سره اطراح کی نو دلته پاتې کیږي سکل پاتې سول د دوی ګردې بیا کانه جوړي. بل سوال دا اوسې د سخت درد په وخت کې باید څه وکول سي؟ مونږ ویل سي د ګردې که څوک د ګردو تکلیف لري او دغه درد ورته څه وخت پیدا کیږي. صافي خور که یو څوک د ګردو تکلیف لري لکه مخکې زمونږ د بال شیانو یادونه وکوله، کله چې دوی دغه شیان دوی وخوري نو دوی ته دغه درد پیدا کیږي. ولې پیدا کیږي؟ د دوی په ګردو کې دغه مواد د دوی هغه اضافي مایعات جذبوي. کله چې مایعات جذب سول هلته د ګردې د فعالیت په وخت کې دوی درد حس کوي. نو دوی که چېرته دوی داسې یو خوراک کړی وي یا دوی خولې سوي وي او دې نه وروسته دوی ته درد پیدا کیږي، نو ښه طریقه دا ده په عرضي کې خو پچکاری هم نه وي، انجکشن هم نه وي. نو دوی لپاره ښه مشوره دا ده چې دوی یو یا دوه حتی درې ګیلاسه اوبه وڅښي، د دوی کاملا د دوی درد ښه کیږي. او هغې نه وروسته که چېرته دې سره قرار نه سو د درد دوا دومره هغه دوا نه ده، کولی شي دوی د درد په وخت کې پچکاري وکړي، څه مشکل نه پیدا کوي.
وعلیکم السلام، ځان را وپېژنئ. ډېرو بخښئ چې تاسې لیکه کې منتظر پاتې شوئ. وعلیکم السلام
ډاکټر صاحب، کم زمان دواړه ګردانه مثلا فعالیت وګرځي کېدل چې د بل ګور کې دی حیوان شي او د اخرې شولا حیوان د ګردې کې وځي. په پښتنه کومه د شکر پاره کې معلومات راکې ډاکټر صاحب؟ شکر پاره پښتنه کومه چې د تایپیا کو تای شو
سوال یو سوال دا و که چېرته همزمان دواړه ګردې معوفه سي نو دې وخت کې باید څه وسي؟ کېدی سي امکان دې ولري کېدی سي دواړه ګردې په همزمان وخت کې فیل سي یا عدم کفایه رامنځته کړي او یا یوه پاین. که چېرته په عین زمان دواړه ګردې د فعالیت څخه غورځېږي، چون دا یو جرایي موضوع ده، دوی دغه د ګردو فعالیت بیا دوی د ډایلیس په واسطه باندې سرته رسي، د ګردو نارمل څه کومه وظیفه ده دا به ډایلیس سي. او د پیوند په اړه داسې ویل سوي دي چې همزمان که چېرته دواړه ګردې د کاره ول سي وغورځول سي او دوی ته پیوند کیږي، نو څه مشکل نشته. کېدی سي دواړه ګردې خو په عین زمان نه، ځکه عین زمان ضرورت نشته. که چېرته موږ یو ګرده پیوند کوو او د هغې نه وروسته مونږ بل ګرده پیوند کوو، اول خو دا سوال داسې یو تخنیکي غوندې سوال داسې فکر نه کوم تر څو داسې څوک پیدا سوي چې دوه ګردې دې پیوند کړي. یو ګرده مونږ ته مغه د دواړو ګردو وظیفه مخکې وي، نو ضرورت نه شته دواړو ګردې مونږ. که چېرته یو څوک داسې کولی غواړي چې دواړو ګردې پیل دي، عدم کفایه رامنځته شوې ده او غواړي دواړو ګردې پیوند کولی، څه مشکل نشته. دا او بل سوال داسې اوسې د شکر په اړه معلومات اوسه د ټایپ 1 او ټایپ 2. مونږ د شکر امراض د خپل د شکر په دوه برخو تقسیم کړی ده. صافي خور ټایپ 1 خصوصا په د دیرش کلنه په کم عمر کې، حتی په شل کلنه په کم عمر کې، یعنی دا د اطفالو مرض ده. په دې کې اطفال اکثر مبتلا کیږي چې د دوی چې پانکراس کې هغه حجرات چې د انسولین تولید په غاړه لري، دوی په ولادي ډول سره یا وروسته د ولادت څخه په یو افتخته کیږي او د انسولین تولیدولای. ټایپ 1 د اطفالو مرض ده او ټایپ 2 د غټانو یا د اولډ ایج هغه ده بیماری ده، مرض ده چې دا اکثره د څلوېښت کلنۍ نه په پورته عمر کې پیدا کیږي. چې دا مختلف فکتورونه په دې کې رول لري، چې ارثیت پکې مهم رول لري، هغه فامیل چې دوی په ارثي ډول سره کورنۍ د شکرې ناروغي لري دا پکې مهم لري، لو رول لري، او اوبیسیټي چاغښت پکې رول لري. ډېر داسې هغه دي چې په ټایپ 2 کې هغه رول لري، خو مهمه خبره په ټایپ 2 کې چې په غټ عمر کې په جګ عمر کې پیدا کیږي هغه ارثیت ده.
عبدالوهاب له ننګرهار نه په لیکه کې دی، مهرباني وکړئ.
عبدالوهاب د ګامې د ولسوالۍ نه د ننګرهار د ولایت نه. ډاکټر صاحب ته سلامونه او سلامونه وروسته دا د دغه په باره کښې پوښتنه کومه چې دا د سترس خانه مثلا لکه لیمو او مالټا او دغه سترس خاندان دغه چې دی د کلسیم اوکسالیټ په جذبولو کښې مثلا رول لري یعنی څوک چې ګردی تیږي لري دغه کلسیم د سترس خاندان میوې استعمالول ورته ګټه لري که نقصان او همدا چای زما داسې خلکو نه اورېدلي دي وایي چې شین چای څه نه څه اوګزالیټ لري او بل چې هغه کوم مواد دي اوګزالیټ لري مثلا غیر د دغه نه څه شی وو چې ډاکټر صاحب وویل مون پالک او مثلا کیلا او دا غیر نور مثلا لکه وریجې ځینې ډاکټران د وریجو په باره کښې دغه کوي چې وریجې هم نه دي ښي بیا ځینې ډاکټران وایي چې نه وریجېونه نه لري بیا ځینې غټه غوښه کوي بیا ځینې رومیان بندوي بیا ځینې هګۍ بندوي چې دغه کښې لږ تفصیل وشي ډېره مننه تشکر
ډېره مننه په دې مسایلو به ډاکټر صاحب مفصل معلومات درکړي مهرباني وکړئ ډاکټر
صاحب عبدالوهاب رود ننګرهار نه د کامې ولسوالۍ نه بعضې پوښتنې وکولې فکر کوم د ده مشکل په دې کښې اوس دغه شیان څه ده یاد کړل دغه ټول کلسیم اوکسالیټ لري لکه مونږ اول کیله مونږ وایو دا کلسیم اوکسالیټ لري په چایو کښې لکه چایو کښې داسې مونږ کتدې کښې به کلسیم اوکسالیټ نه چون د دوی دغه مواد څه دي دغه لږ اضافي مواد د ځانه سره لکه یو اضافي رنګ د ځانه سره لري په خوراکونو کښې هګۍ رومیان وریجې غټه غوښه دا کلسیم دا ټول کلسیم اوکسالیټ لري چې دوی د ګردو په تکلیف کښې یعنې د ګردو تکلیف تشدیدولی شي حتی د کاڼو په جوړېدو کښې مرسته کوي ټول دغه شانسې ورور ویلې بل سوال یې وکړه اوس د لیمو یا ترش شیان د دغو په د منځه وړلو کښې د کمېدو کښې څه مهم رول لري که نه فکر کوم داسې خاص مهم رول نه لري ځکه که چېرته دومره مهم رول لرلی نو خلک به ټول د لیمو نارنجان او دا شیان استعمالوي دومره خاص رول په کښې نه لري د کلسیم د اوکسالیټ په کمولو کښې
ډېره مننه دوستانو روغتیا د ژوند شتمني پروګرام له ازادي راډیو اورئ ګردو ناروغۍ په اړه غږېږو په خپرونه کښې د داخله ناروغۍ متخصص ډاکټر لطفالله توخي را سره دی او زموږ پوښتنې ځوابوي بل اورېدونکي ته ورځو مهرباني وکړئ
یو پوښتنه لرم چې زه ځوان د هلمند ولایت سنګین ولسوالۍ اوسېدونکی یم زه دغه پښتورګو تکلیف لرم د هغه کوم وخت کښې مطلب لوبیا وخورم یا
جواب راکا دغه تکلیف تا څونه وخت کښې پیدا سوی ده دغه تکلیف اول دا د عمر د څومره ده او دغه تکلیف درته څونه وخت کښې پیدا سوی ده
ما تکلیف تقریبا دوه کاله کېږي چې راته پیدا شوی دي د دوه کالو کښې بیا ما دوا کړې ده په هلمند او کندهار کښې مې دوا کړې ده خو هغه دوا داسې کېږي چې مطلب ډاکتر راته وایي چې دا د غدې سمه ډبره نشته او مطلب میکروب دي نو میکروب خو دوی دوا را کړي هغه درد د څه وشکي خو بیا داسې خاص څومه ته دوا خلاص شي بېرته هغه مشکل راته کېږي
درد د دواړه طرف ته وي که یو طرف ته
ډېر مې چپه طرف درد کېږي خو چې بیا درد د شپې پرېږدم رستا طرف ملا مې هم درد ورسره کوي
مننه ورور
له تاسو مننه خپرونې سره اوسئ ډاکټر صاحب به تاسو ته معلومات درکړي مهرباني وکړئ
دې ورور د هلمند څخه اړیکه نیولې وه او ویلې چې دو کاله په دې خوا د ګردو تکلیف لرم او یو سوال مانه پاتې سي ما سې ویلې وه چې دغه تاسو متیازو کښې وینه څه وخت را ځي د متیازو نه مخکې را ځي د متیازو په منځ کښې را ځي یا د متیازو نه وروسته را ځي دغه ټول مونږ ته یو تشخیص په ګوته کوي که چېرته د متیازو نه مخکې را ځي نو دا د احلیل په ساحه کښې دا مشکل ده او که چېرته وروسته د ګردو نه د متیازو نه را ځي نو دا هم مونږ یو بل تشخیص ته او دې ورور ویلې چې ځینې تداوي هم کړې ده کوم اشخاص چې د دوی په تشو امتیازو کښې وینه را ځي او دوی دوی تکلیف هم دوامداره وي اصلا دغه وینه خو مونږ هیماچوریا په طبي لحاظ ورته هیماچوریا وایو چې په تشو امتیازو کښې وینه را ځي دوی باید داسې یو ډاکټر ته مراجعه وکړي چې اول د دوی د تش ادرار معاینه کړي چې دوی د وینې دغه رنګ سمره دیوینه دغه ار بی سی دغه وینه حجرات پکې سمره دی او دیوینه رنگ کیفیت څنګه ده او بل خبره ده چې دوی پر یو تلویزیونی معنی هم ضرور ده کچته دوی په ګردو کې شګوي نو یوازینی سبب چې د فسیدی زیاته خوځلې ده چې په تاسو میتیازي کې د همچوري اسباب چې دوی د اشخاص دوی د ګردو کانی لري نو ښه خبره ده چې دوی کچرتالته دوی د خوخه ډاکټر نیوي به اعتماد ډاکټر نیوي کلی سکندر تر سي مال ته هلمند کې هم ډاکټر صاحبان ستاده دوی به مکمل د ګردو چیک اپ وکړي او ځینې وخت کې دوامدار مکروبي حالت هم باید ستیږي کې درېسي کې ورو ورو سکنه سیمه معاینات کړي دي کې دي دوامدار معاینات موږ ورته ګلومیرولر نیکروسز وي کې دي چې دغه دوامدار دي مکروب پاتې سیوي د دوی دغه تیبیولونه کوم دي دغه نیکروزي حالت ته ځي چې هغه نورسته بیا دغه بندش د ادرار اکثر دوی ته منسترازي ځکه چې ته دغه تیبیولونه خپل سي په افات اختسي د دوی دغه خپل دا نیکروز واقع کیږي سکل نیکروز واقع سه د الستیکي د کم خاصیت د دادو د منځزي نو دوی ته به د ادرار یا د تشمیتاز بندش پیدا کیږي نو خبره ده چې یو ډاکټر سره خصوصا د جراحي متخصص داخلي د متخصص سره نږدې مشوره وسی او د ګردو مکمل چیک اپ وکړي. تاسو
ډاکټر صاحب زه حکمل د خصوص سلامونه وایم.
وعلیکم السلام حکمل صاحب مهرباني.
زما پوښتنه د ډاکټر صاحب څخه دا ده چې زه هر ورځ د شپې په مهال او د سهار په مهال د ورځې پر مهال زیات سمه تبه د پښتورګو یا د دې ترتیب نه یو بچ زیات سم پام په ژمي هم په اوړي
په ژمي وړي کې کچرته موږ ډیرو بوس خو دا معلومه خبره ده چې موږ هغه مایات موږ د خلو د لارې نه زموږ بدن کې مایات کمیږي نو موږ د مایات ضرورت پیدا کوو نو هر څوک په وړي کې زیاتې وبس کی او کچته څوک په ژمي کې ډېر وبس کی د ډېر وبس کل د ډېر درر کول د ډېر خوراک کول د منګ یو بل مرست طرف ته بي سي په تبي له هاس پولي ډيپسيا پولي یوريا پولي فاجیا ورته وایي چې دغه د شکر د ناروغي یو مهم ساين دا یو مهمه نه خیدا کچته یو څوک په هر موسم کې سی او خصوصا په ژمي کې که څوک ډېر وبس کی او بیا ډېر تشناب ته ځي او ډېر وګ کیږي نو دوی باید خپل شکر چکی او دوی شکر ناروغي طرف ته او نور نه ډېر وبخو د ګردو ته نقص نه کی یا فائدہ کوي ورته او دا ضرور دي دا یو تشخیص د ځان لپاره کې سی د سهار په نهاره یو نږدې لابراتوار ته ورسی او خپل د ګردو چیک اپ به وکړي او که چېرته د ګردو تک د بخنه واړه مده شکر د ناروغي معاینه دی وکي ګلوکوز د خپل چک کی کچته د ګلوکوز مشکلونه لري او دته دغه ولګ نه لري کچته د وګي کی یو څه امتیاز لري کینو د دې د شک د شکر د ناروغي باندې کی او کدان نه به د تشويش نه کی وبخ د انسان
د وبو د سکلو ټاکلې اندازه معلومه ده چې څومره باید نورمال وبو وصل شي
دا د بدن ضرورت ده صافي خور او کچته نفر کار کوي منډه وهي سار ورزش کوي نو کې دي چې هغه په نسبت د نورو کسانو وبډيري وسکي او کچته سو ورزش نه کوي عادي ژوند لري خلیکیږي نه نو هغه ضرورت نه پیدا کوي ته څه خاص اندازې نه معلومه سي هو کچته سو د ګردي تکلیف لري او دوی په تکلیف باندې اخته دي درد نه شکایت کوي نو څومره سي ډيري وبسکلي سي دا ورته ګټه کوي
پوښتنه مې دا ده ډاکټر صاحب نه یو سړی د ګردو تکلیف نه لري ګره نو د دې څه مناسب ده چې په څومره وخت کې یو معایناو کې چې د تکلیف باندې څوک احسان نه کوي او لار څور ده چې معایناتو کې په وخت وخت او لازم نه ده
بل پښتنه خو نه لريم دا یو پښتنه ده دا سې ډېر مننه مهرباني ډاکټر
نور سوال کړو د لوګر نه وای کښو چې ته اوسو د ګردي تکلیف نه لري په څومره وخت کې باید یو ځان معاینه وکړي مونږ وایو چې د ګردو تکلیف دا مانس یو څوک د خپل د ګردو نه د پازابي د خوراک نه رسته پازابي بعضی خوراک سم مخ کې دا نه کوله درند خوراکونه کې د تکلیف کې خوده خاتمه به ضرور د خپل معنی او که څوک تکلیف نه لري او په ځان باندې شک نه ده او د ویسې معنی کوم خو خبره ځان وای نه کی په کال کې یو دفعه به ټول مکمل انسان کچته وسه کیږي مکمل چیک اپ وکړي تر څو ځکه چې دا ګردي ځدې امراض دا سیدي سی هغه تر ډیره وخت پورې انسان هغه حس کولای نسی یو مشکل د ګردو کې دا د کچرتا یو څوک د ګردو تکلیف لري تر څو پورې دا هغه ته ونرسیږي تر څو د ګردي تخریب سی د دې ګردي تقریبا روسته د هیڅ کیسه ما اصلا د تکلیف ته مخکې پیدا سوې ده خو دا وخت کې هیڅ نه کو نو خه خبره ده چې په کال کې ودفه انسان د خپل د ګردو چکاپ وکي.
مننه دوستانو خبرونه هم همدغلته پات رسیدي. یادونه کو چې په خبرونه کې د داخله ناروغي متخصص ډاکټر لطف الله توخی را سره و چې زموږ پوښتنی ځواب ولې ډاکټر صاحب یو نړۍ مننه.
مننه
لتاسی اوریدونکو هم ډیره زیاته مننه کوو. د ازادي رادیو نورې خبرونې هم مه هیروئ. زمونږ د خدای پامن.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.